امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. پام کړئ د سیاست خبرونه ته. د پنچیر په ولایت کې پر یوې امنیتي پوستې باندې د موټر بم په مرګانۍ حمله کې 14 کسان وژل شوي دي. د ای پی خبری آژانس د یو حکومتي مقام له قوله ویلي دي چې یو حمله کوونکی د بمونو څخه ډک موټر د پنچیر ولایت په یوې امنیتي پوسته کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته وه وچو. طالبانو سمدستي د دغه حملې ذمواري قبوله کړه. د پنچیر د امنیتي قومندان مرستیال نجم خان د ای پی خبری آژانس ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې شپږ پولیسان او اووه تنه ملکي کسان وه. د پنچیر والی عبدالرحمن کریمی د امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې زیاتره ملکیان هغه مهال ووژل شول چې په یوه سرویس موټر کې ناست وه او د امنیتي پوستې څخه یې د تیرېدو لپاره د تلاشۍ انتظار کاوه. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد خبریالانو ته په خپل تلیفوني پیغام کې وویل چې یوه جنګیالی دغه حمله کړې ده. د چهارشنبې ماښام د خوست ولایت د علي شیر په ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې باندې په برید کې څلور پولیسان وژل شوي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د خوست ولایتي چارواکو لخوا خپره سوې ده ویل شوي دي چې په پوسته باندې په برید کې دوه پولیس او دوه سرحدي ساتونکي وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي دي چې درې تنه مخالف وسلوال هم وژل شوي دي. د خوست امنیه قومندانۍ مرستیال یعقوب خان د ای پی خبري آژانس ته وویل چې دواړو نښتو دوه ساعته دوام وکړ. هغه دا خبره هم وکړه چې دغه برید د حقاني شبکې کړی دی. پرون د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ارګ په ماڼۍ کې د جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ د راتلونکي جمهور رئیس د لوړې د مراسمو د تیاروي دپاره یوه غونډه وسوه. په هغه خبر پاڼه کې چې د جمهور رئیس د دفتر لخوا خپره سوې ویل شوي دي چې په دې غونډه کې پریکړه وسوه چې د لوړې د مراسمو د تیاروي لپاره دې یو دولتي کمیسون جوړ سي. په غونډه کې د افغانستان د جمهوري ریاست دوو مخکښو کاندیدانو ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم برخه اخیستې وه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ابتدایي نتایجو پر اساس دواړه کاندیدان به د انتخاباتو په دوهم پړاو کې یو د بل سره سیالي کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د یوکراین د حکومت او د یوکراین په جنوب ختیځه سیمه کې د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د خبرو او مذاکراتو ژغ کړی دی. لاروف وویل چې روسیا په دې باور ده چې په کیف کې د یوکراین د حکومتي چارواکو او د هغوی د مخالفانو ترمنځ د اروپایي اتحاد د امنیت او همکاري د سازمان په چوکاټ کې تفاهم پیل کېدای سي. موږ هیله لرو چې زموږ لویدیځ انډیوالان به هم د یوکراین خلکو ته د دې موقع ورکړي چې بې له کومې مداخلې او یا خنډونو اچولو څخه به د دواړو خواوو په منځ کې خبرې وسي. په عین وخت کې د یوکراین په ختیځ کې د چهارشنبې په ورځ د روسیې طرفدارو ملیشو د هور لیکا په ښار کې د ښاري شورا په ودانۍ باندې قبضه وکړه. د چین جمهور رئیس ویلي دي چې د سینګیانګ د ولایت د اورګاډو په سټیشن کې به د بمونو مرګانۍ چاودنې او د چاقو وهونکو پر خلاف د نوموړي په وینا فیصله کوونکې اقدام وکړي. چینایي چارواکي وایي چې په دغو دواړو پیښو کې درې کسان مړه او نه اویا تنه نور زخمیان سوي دي. او پرون د پنجشنبې په ورځ د مې د میاشتې لومړۍ نیټه د کارګر د بین المللي ورځې په توګه ولمانځل شول. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسې د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمنو اوریدونکو، خبرونو ته دوام ورکوو. پرون د پنجشنبې ورځ د مې د میاشتې لومړۍ نیټه د کارګر د بین المللي ورځې په توګه په ټوله نړۍ کې د مظاهرو او احتجاجونو په کولو سره په نښه شوه. په ترکیه کې پولیسو په مظاهرچانو باندې اوښکې بهوونکی ګاز او د اوبو بمبې استعمال کړلې. په استانبول کې د ترکیې پولیسو د مظاهرچانو سره چې کوشش یې کاوه د تقسیم میدانۍ ته چې د کارګر د یادمې د ورځې عام مرکز دی ځانونه ورسوي اخو ډبې وکړ. تیر کال په دې ورځ په دغه ځای کې ډېرې سترې مظاهرې وسوې چې د حکومت په ضد تحریک بدلې سوې او لږ تر لږه 50 کسه پکښې زخمي سول. او په استانبول او انقره کې تقریبا 140 کسه پولیسو ونیول او بندیان یې کړل. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسې د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل.